څلور بجې شوې. احمد چبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده دغه سعودي تپه احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړې دي. دغه وزارت پرون سیشن به پویا بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدی یاد کړی او عمر هم شاوخوا شپېته کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. د غساسمن ویلي د کارګرو ماشومان اوسنۍ شمیرو د افغان ماشومان د راتلونکو پاړه دوی اندیشمن کړی دي. او چاټینګار کړي چهار ماشوم د زړه د فرصت او پخوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بل لور ته د خړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. متحد ایالات وایي د وو لوی صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پر روسي شنبه خبريالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگتن به د جیو په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو په ایتالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همدارس د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. لیبیدی څنګه لاري چاري لټوي چې د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه ترلاسه شوی عواید له اوکراین سره د مالی مرستې په توګه وکاروي. شغلی کربي زیاته کړه چې لیبیدی هیوادونه به د روسیې د جنگي ماشين د لګښتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي. با خبره سرچینې وایي د تاجکستان اته تن له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په شک په روسي ورزو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه خبرې شي ویلي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقيف شوې دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتی وو د مهاجرت له قوانینو د سرغړونې په تور په توقيف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دی ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا FBI د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ښار ته رسېدلي دي. د سعودي عربستان د حج مسؤلینو نن وویل چې سلګونه سره نور کسان به هم د جمعې تر ورځې پورې د حج چې د حج مراسم پیل شي د هیواد ته ورسی شي. په دوی کې بل سعودي عربستان څخه هم یو شمېر خلک شامل وي. تمه ده سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډونوالو شمېر د تیر کال په پرتله زیات وي. په 2023 کال کې 1.8 میلیونه مسلمانانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشي او شک یې کړی چې ممکن په کابل کې دی روي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکي سمی یوسف جی سره شریکه کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده.
نن د ماشومان د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ لمانځ
اتکانن مخبر کراچی لام کراچی غا دم شل دی شفای ورځی کار
لاس ګلو عمر لرم دا گیزا تری مخم بل د کورګم
د یو شمیر نور موضوعات ترڅنګ د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
دی یو موتات بندي کول یا موتات ته د مجرم په سترګه قتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدی 15 میلیونه ډالر جایزه ایشیده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامدی د القاعده لبنسټي شوډونکو اوسامه بن لادن سره پر امریکا د 2000 کال د بریډونو پر مهال نشته پات شوی دی. د الغامیدی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دي. نور لا صدولا لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورستربلې په ډېرې دودي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د ولوړپوري غړي حمزه الغامیدی پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامیدی یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا شپېته کاله خودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دی. دوی ویلي چې الغامیدی پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری وو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامیدی په 1990 ملسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګری زبریدونو کې ښکیل وو او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربېره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلا کړت کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار وار ژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمانول زواهری په کابل کې د یو هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وجل تایید نکړل او ویل په دې اړه څېړنه کوي. بلورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورسپانې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګری هڅولې چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
پر راپور کې مو واپرېدل چې واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامیدی 15 میلیونه ډالر جایزه ایشي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد کړی دي. لتیر څو میاشتو راځي دا څویم ځل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندیشنه شي. الغامیدی څوک دی او د پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه څه پیغام ورکوي؟ همدا نوري پښتني زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو لښنون کې سمې یوسف زی څخه کړی.
از فکر کوم الغامیدی نومونه هم اوریدل شوی او خدای په پته زیږي چې اسامه بن لادن بادګارد پاتې شوی دا واغه فصلګونو او بادګاردان لرل د دې نه زیات څه فکر نه کوم چې هغه داسې دی لیډرشپ او د مشري توان ولري. خو القاعده اکثره غړي یا لمن ځلې دي یا کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې او وجل شوی دي یا نیول شوی دي. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې بشرطابه ته نږدې وو اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او د دې زایناست دي. لدی عمله دي هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو دا سوخي چې مونږه القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبو. دوی موقعیت ته یا کابل کې یا توربور کې دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دی اخیری موقعیت که غشل کاله یا دیس کاله پخوا کوم دي ثابت شوی وي دی همغه ځای ته اشاره کوي چې په غزي کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو سلام بل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدی چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلوماتو تازه نه لري. دوی خاني موقعیتونه خې چې اخر ځل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه دیر په خوا هم وی او دا امکان لري چې څوک د دمر ډیر وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربوره کې څوک د ژوند کول د پاره مجبوریت ولري که هغه القاعده وي یا بل څوک وي یا بل څوک وي. ځکه چې توربوره یوازې د څه وخت د پاره د ژوند کولو د پاره د پټېدلو د پاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت یو څو ورو بیاشتو یا څو هفتو د پاره د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف زای صاحب، یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورستوي کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزې اعلانول، هغه هم په دغه سی یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیز وکي؟
انا فکر نکوم دا د یو د امریکای له خوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ور باندې مقرر کول دا به د دوه له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو سوزن رسمن ویلي دي، لوړ رسپچار وکړ ویلي دي چې د افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکای ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوې دي. بیا د امریکا لانګوار ژورنال ورسپانې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان خودل کیږي، څه فکر کوي؟ دغه له طالبان سره د القاعده اړیکې دا هم جنجالي دي، طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او موندنې څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دی ممکنه او سنی مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه ده لیکل شوی، په بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دی. دا خلانګوار جوړال چې استخباراتي اورګان دی، وی دا فکر کوي چې دا سیف العدل لیکل دی. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر مقابل کې ووجل شو، دغه د وجلو چې د طالبانو دغه د وجلو نه انکار کوي، دا د هغه هلته وجود دا وجل چې د القاعده د فار یو ډول افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني تاسو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خدای راکم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان ته ولاړ شي، دا ماته داسې ډېر داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په دې فرادي کرخو کې د خپل بقا لپاره یا د ژوند د پات کېدو لپاره وګرځي. خدای په دې باندې نه چې د کمپونو په شکل باندې اوسېدل دومره افراد نشته چې کمپ ترې جوړ شي.
خبریال او د سیاسي چارو شنونکو سمي يوسف زاي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په داسې حال کې چې لوی اختر پر رسیدو دی، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو توان نه لري. د څارویو پلورونکي وایي چې سږ کال د څارویو بازار په ځینو سیمو کې پیکه دی، چې علت یې د دوی په ټکو د څارویو لوړه بیه او د خلکو کمزوره اقتصاد دی. د طالبان حکومت د کابل ښاروالي ویاند وایي چې دغه اداره د څارویو د خرڅلاو په بیه کنټرول نه لري، خو د نسم لپاره د څارویو د پیر او پلور ځانګړي ځایونه مشخص کړي دي. جزئیات د سنا کاکړ پورا پورک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د کابل یو شمېر اوسیدونکو وای اقتصاد یې کمزوري شوی او سکهال د قربانۍ لپاره د سرویو د پیرلو توان نه لري. د کابل ښار اوسیدونکو افندی وای د درې کال کېږي چې قربانۍ نه ده کړې.
قربانۍ ثواب لري، دا یو اسلامي طریقه ده، په خواموم کړی دی. اوس یې مشکلات موږ دی لرو چې موږ پیسې پیل نه لرو، موږ د قربانۍ پیسې هم نه لرو، حتی د یو په نخوتو پیسې موږ نه لرو، حتی د جوړه پلاستیکي چپلکو پیسې موږ هم نه لرو چې موږ خپل مسیانو اولادونو ته ورکو چې اختر تجلی کې.
د کابل ښار یو بلوسیدونکې عبد الله چلاسی کراچی لري هم ازادي رادیو ته وویل چې کاری خنه دی او سکل د ضعیف اقتصاد له امله قرباني نشي کولای.
مخکې تیرو کلونو کې کار روزګار خو بس قرباني م کوله، سکل بس دومره کیږي چې اله کور پامل پیوچلو نشو کولای چې قرباني وکړو.
پورته وخت کې شمیر مالداران چې خپل سروي خرڅلاو ته ایستلی وای بازارونه سړ دي. یو لدوی څخه عبد الوهید ازادي رادیو ته وویل
نه د هر بازار کې مثال 20 تا
سیټ په هر بازار کې چې شل تر دېش سروي وړو ل یو یا دوه څخه ډیر نه خرچي کی به ډیر لوړې دي خلک هم چې راضي به کوي به نه اخلي په تیر کلونو کې اوایت خو سپما به مو هم کوله اوس ډیر لږه ګټه پاتې کیږي مقصد ورځ تیر وو
یو بل مالدار اکبر هم ورته شکایت لري
موږ خو وایو بولو وګنځ ته ځکه زیاتره چې وړو کمزور شي پورې پلاټه کې وولو ځکه چې کاروبار د خلکو څو ضعیف ده په ښه شي اوس نه سوه رسېده کمزور شی ډېر خرڅېدو وړ شی ډېر خرڅېدو په غټ شي باندې اوس نه رسېدو
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والي وایي چې د څارویو په نرخونو کنټرول نه لري خو په کابل ښار کې د پیر او پلور لپاره ورته ځانګړي ځایونه ټاکلي دي د دې ادارې ویان نعمت الله بارکسي ازادي راډیو ته وویل
دا بخښه کنټرول نرخ مو کوم مورید نه
ده د چارویو د خرڅلاو په برخه کې مو کنټرول نه لرو خو د کابل خاروالۍ د چارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکلي او له هغه څخه د پاتې کثافاتو لپاره هم ځانګړي ځایونه ټاکل شوی
هر کال د لوی اختر پر رسیدو سره د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمیر مالداران خپل چاروي د خرڅلاو لپاره د کابل د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالي او بازارونو ته وړي او خلک هم د قرباني د څاروي د پیرلو لپاره ټاکل شوی سي متزي خو د طالبانو لبیا واکمنې دو او په کورنیو کې د بیوزلۍ او بیکاری له ډېرې دو وروسته د خلکو او مالدارانو په خبره د څاروي د خرڅلاو بازارونه دومره سړه شوي دي چې ځینې کورنۍ وایي د قرباني تصمیم نه لري دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي چې له دې ډلې 2.9 میلیونه کسان له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري
د لویدیز نورستان د دوه پولیسوالي د ژونیا درې اوسیدونکي وایي د دوی درې ته دا څو سربیره لار نه رسیدلې د دوی مطلب د موټر لار ده د دې درې اوسیدونکو په خپل لګښت د سیند پر سر کې بلی پل جوړ کړي خو بیا د خړو نړیوال پروګرام د ویلارې د استلو هڅې کړي خلای هم د سړک سنځنه د هوار شوې جزئیات په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د دوه بولسوالۍ ژونیا درې اوسیدونکو وای دوه لسیزې وړاندې په خپل مسارفو پر سیند یو کیبلی پل جوړ کړي وو او د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته یې یادې درې ته یو څه سرک وهلو خو د امکاناتو د نشتون په وجه د سرک کارونه نیمګړي پاتې دي په وینا چې په بارانونو سیلابونو او د وخت په تیرېدو سره د پل ګڼې تختې ماتې شوي او کیبلونه هم کمزوري شوي چې خلک پرې په ویره تګ راتګ کوي او هر شی به سیند ته د پریوتو خطر شتون لري په یاد دره کې وستر او کوچني کلي آباد دي چې پکې په زرګونه کسان ژوند کوي دوی ټول د سرک نشټوالي او د پل خرابوالي په وجه ستونزې ګالي او په یو خل له وسنۍ حکومتي چارواکو مرستندوی ادارو د نیمګړی سرک د بشپړولو او د کیبلی پل پر ځای د پوخ او اساسي پل جوړول غواړي د ژونیا درې اوسیدونکو شکر الله
موجوده حکومت نن دا هیله ده چې د غفلم پوخ کی او د ژونیا درې ته شکم سرک تلې نیمای کار مو خپل کړو چې خلکو کار کړی او د امر اسلامي سره هیله ارزو ده چې د نیمګړی کارم چې پاتې دی د مو ته تګمیل
په نورستان کې د کلیو بیا رغونه او پراختیا ریاست چارواکي به وای دوی د ژونیا درې د سرک او پل په ګډون د نورستان د نورو درو او کلیو ورته ستونزي د یو ان ډی پی مسولینو سره شریکه کړي او هغوی د هواري ډاډ ورکړي دي د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته ویل
یو ان ډی پی سره یو برنامه شریک کړي دي هغه کې تقریبا مجاغیته 300 کیلومتر کلیوال سرکونه لپاره موږ پیشنهاد کړی دي چې هغه کې د ژونیا درې سرک هم شامل دي او د ژونیا درې پلونه هم شامل دي هغه کې پلچکونه هم جوړیږي هغه موږ سره وعده کړی دي چې د راتلونکي کال ته موږ نورستان لپاره به کافي او اخر مقدار بودجه پیدا کړو تقریبا ماته چې کم لیست دا غوی د دفتر راغلی د یو ان ډی پی مرکزی دفتر نه هغه کې ول 37 میلیونه ډالر د فارغی موږ سره ژمنه کړې ده
د نورستان غنی دری او کلی په تیرو څ باندې دوه لسیزو کې د جنگونو او نامنی علماء د پرمختګ او آبادی الکارونو به برخه پاتې شي بي دي او د کوم لپاره چې په تیر حکومت کې کوم پروژې منزورې شوې وي هغه هم غنی د فساد او نور ستونزو په وجه یا نیمګړی پاتې دي او یا هم پرې هیڅ کار نه دی شوی او پیسې د وکیلانو او یو شمیر چارواکو په جبونو کې اچول شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو خپلواکو چیرونکو نن اسرائیل او څو فلسطینی وسلوالې ډلې په جنگي جنایتونو تورن کړې. د ملګرو ملتونو د دغه چیرونکو کمیسون مشه ناوې پیلې ویلې دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپا ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برمته کړل. له همغې نیټې اسرائیل پر غزې غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 1500 فلسطینیان ووشل شوي دي. بل لورته د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قومندان او درې نور وسلوال ووشل دي. روټرس خبري اژانس د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې د خبريزونه د سیشن بي پورس نا وخت شوی. د روټرس په وینا حزب الله د خپل وشل شوی قومندان وژنه تایید کړی او هغه طالب عبد الله چې په ابو طالب مشهوریت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغه هوایي بریدونو په غچ کې د جولان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوی 50 توغندي وشتلې دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران لملاتړ برخمنه ده د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوې له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي نن د جون 12 د ماشومانو د جبلی کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. سش کال د دې ورځې شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف لمنځل کیږي. د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې په افغانستان کې د کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب شوی او ډیری ماشومان ښوونځیو ته د تک پر ځای سختو او درنو کارونو ته اړ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان ILO په ټوله نړۍ کې له خپلو شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوي لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځوړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي ماشومان باید زده کړې او لوبې وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زره نجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبور شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت په لخمبری ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاډي کار کوي.
اتکلان په بازار کراچۍ دا کراچۍ دا مو شل دی شوې ورځ کار کوم کورګه کارم په غاړه او کافته کې کله یو غره مکتب ته ځم کارم ځم.
یو بل افغان ماشوم لاسکلن حمزه وای په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وای مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل
لاسکل عمر لرم دا گیزا ترې مخم امر د کورګم د کورګم سل پیر کې وی دلای ځکه چې شګیرم دا نه موږ دا وختونه دو چې باید موږ څنګه ماکو زار موږ چې باید مو هغه مکتب وای راوای دلسم نه پاري وای باید تر مې باید تعلیم کړه وای تعلیم کاټ لري اپا کې کوم چې دای لو وکي دای راکي څنګه خوام دینه څنګه لای وای د کوم مسلې ته بغړې وی.
یوازې حمزه او روهیت نه دي چې کار کوي. بلکې زرګونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپلو اساسي او لومړنیو حقونو لکه د زده کړو او لوبې کولو له حقه بې برخې سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي صفا چې میړه یې مړ سوی، ازادي راډیو ته وویل مجبوره ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولېږدوي.
زوی می 12 کلن دی، ناروغ هم دی، پښتورګي درد کوي. دوی موټرو ته سپرلی پیدا کوي. طالبان هغه ماشومان چې بهر کار کوي نه یې پرېږدي چې موټرو ته سپرلی پیدا کړي. زوی می د سپرلی په سر لس افغانۍ اخلي، نو په ورځ کې له 500 تر 600 موټرو ته کار کوي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې مینا وایي سره له دې چې زامن یې ښوونځیو ته د تګ لیواله دي، خو مجبوره ده چې پر هغوی کار وکړي.
ښوونځیو ته لیوالتیا شته خو پیسې نشته، نه پوشاک لري نه څښاک لري، خو ډېر غواړي چې درس ووایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنیو د ښځینه سرپرستانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په یو راپور کې ویلي و چې اوسنی حالت په دغو کورنیو کې له وخت وړاندې د انجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوی دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیری ماشومان ښوونځي ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کیږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق ترې اخلي. د ماشومانو د حقونو فعال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څانګې پخواني مشر نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر دادي چې تا خلک د اوس وخت کولای شي چې چارواکي د کورنیو د اقتصاد سطح الوړک دا د دولت مکلفیت دی چې د کورنیو د ماشومانو وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي، په خاصه توګه ماشومانو ته.
دای له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي. د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون 12مه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي تر څو د کارګر او ماشومانو حالت وڅېړي او د دوی د کار د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا ورځ په لومړي ځل په 2002 کال کې د کار نړیوال سازمان ILO لخوا ونومول شوه. سکل د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې شعار دا دی چې راځئ خپلې ژمنې پوره کړو او د ماشومانو کار پای ته ورسوو.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د ناوی د ورسالی څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي، نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر دي د ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سلمان یا 200 غنم ورسېږي، دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي د زموږ پیغام نشر کوي.
السلام علیکم، زمنور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. مر غواړو چې مرته مکتبونه فعال شي. مر په روزګان ولایت کې مکتبونه نسته، کوي ماغم ور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. مر غواړو چې موږ مکتبونه فعال شي، ښوونځي فعال شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشري هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یو لار نه نیو کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دي، دا رقم یې د ژوند روان کړي، دا ژوند دي د خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف نکونو ولایت پنهر پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې به چول ورکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نن درې لوبې په پام کې وي چې د دوو نتیجه راوتلې ده. د سریلانکا او نیپال ترمنځ لوبه د باران له امله ونه شوه. استرالیا نامیبیا ته ډیر سخت شکست ورکړ. په دوه بیا یې د نامیبیا ټول لوبغاړي اوټ کړل او خپلې پوشپژم ورکې دغه هدف پوره کړ. او د امریکا د متحده ایالاتونو او هند ترمنځ مسابقه د کابل په وخت ماښام خواته پیل شي. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړې دي. دغه وزارت پرون سیشن بي په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړ او عمر هم شاوخوا شپېته کاله شودل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي دا مهال په افغانستان کې 1900 ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي. دغه سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو وسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. او چا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت او پخوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. متحده ایالات وایي د وو لوی صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون سه‌شنبه خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې لکیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. د جیوه په غونډه کې چې د پنشن بیا جمعې په ورځو په ایتالیا کې جوړی شي په روسیې نوي بندیزونه. جان کربی وویل چې دا بندیزونه به ولګول شي او همدارسي وویل چې د دې هیواد پر صادراتو کنټرول به اعلان کړي. با خبر سرچینه وای د تاجکستان اته تن له اسلامي دولت دلیا دایټ سره د اړیکو په شک پورسوي ورزو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه خبره شوې لیدي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرک لیکوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې طالبان تر خپل واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې بند دی. په ټول افغانستان کې د تاریاکو کار بند دی. خو تاسو ته زموږ مسولیت تاسو ته وایي چې زموږ مسولیت دی چې تاسو خبر ورکړو چې د تاریاکو خرڅول ورانول او د تاریاکو انتقالول او دغه رقم د تاریاکو کارخانې د 20 د په مکمل ډول باندې بند.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت متادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده. نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسی تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري.
د مصویر په نوم یو بستری معتاد وایي چې د مرګ له ډارې درملنې ته غاړه کې خوده.
مختبره ته خوند نه راکوس سم ته بلاړم به ته سم نه وتخته ته ما سم کومه طاقت نه کیده. ا مخبل ملګری مې ته در چې سرکټه وسره و ما
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جاوید یو بهرني هیواد ته تحصیل لپاره رواني خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي. تا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه ات څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړای
ولی
پلمړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج لزی، خو نن چندان خوشاله نه ښکارید.
الک دې تر اوسه مسافرین نه ولیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه خزی، داسې نه ده.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. طالبان تر خپلې دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید د دې سبب سوی چې دغه ډول بازارونه په یو ځای کې وتړل سي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سلمتري کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشه موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې اخوا بند دی. په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بند دی، خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو وایي چې زموږ مسؤلیت دی تاسو خبر ورکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانې د بیسو ده د په مکمل ډول باندې بند یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو د چا کور ته نه نوځو چې ستا په کور کې تریاک دي. نور پر موږ باندې امیر امر دی، بیا مو اجازه تاسو خپل اجازه ده که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فرا ولایت ودود بازار، د کندهار د جړې ولسوالۍ د حوضې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشې موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشې موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډیره برخه خلاصه ده او د نشې موادو کاروبار پکښې کیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسي او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د نشې موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یوه ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور
د نشه یي موادو بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصیږي. اوس په بیلابیل ولایتونو کې د نشه یي موادو بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی، یوه برخه کښتونه ویجاړ شوي او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشه یي موادو بیې ډیرې لوړې شوي او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډیرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبان حکومت پر وسش کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونه هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشه موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشه مواد قاچاق کیږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشې موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډیر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لري ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونونس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایی اجراتو کړنلاره خپره کړه. په دې کړنلاره کې د طبي او پخوانی اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایی کړنلارې عملي کول پیل شوې دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړي او هغه د خلکو په عام محضر کې په یو شډرو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولی او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولای. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقوقو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که هغه ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی وو. د تیر جمهوریت نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی وو او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بسترې کېدو پورې لزان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خود طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلي چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره لشپګ میاشتو څخنیولې بیا ترې وکاله پوری تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. د غړول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندي ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شوی معتادینو لړډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوریت نظام د بشري حقوقو د کمیسون په خوانی کمشنر او ویان شکر الله مشکور معتاد د نشئی موادو قرباني بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دی وشي او تر دې وروسته د هغه روغ رمټ لټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض اسب پذیر انسان او له مخدره موادو او د مافیایي کړایو د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلن باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نور انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نور ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15 معتادینو درملنه کړې او هغوی خپل کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت محتاجینو ته تعزیری جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې دوه تنه محتاجین په تعزیری جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 22 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مصویر له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې د ښوونځي په لسم ټولګي کې معتاد شوی وایي چې د نشول عمل خوونځي جنې پات سو او ټول ورځ بل خپل چرشان ملګرو سره په بندارونو بوختو. مصویر چې اوس په یو دولتي روختون کې بسترې دي زیاتوي چې ورونو ته می خلک په درنه سترګ ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له عمله په خسترګ نه ګوري. دا چې مصویر لومړی نشه څنګه او لسه شي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړي ده.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خومې چس وهل ملګر سره باز وخت مې د زیګه په مخ زیګه ټابلیټ ورته وای اګان وخت ملګر برړ لږ سره مې راځي پام غلطو ام دې مکتب را نه پاتې شو اس په مرګ کې روغ دې شروع وس خپل وخت پته راو مکتب را ته خن نه را کوس سم ته بلاړه ما به ته سم نه وتخته ته ما سم کومې طاقت نه کړه ام خپل ملګر مې ته در چې راشه سرګټه وسره و ما پلان مې موټر چلولو هغه افته و دو افته بعد برتلو نو دې خبر نو چې زما زوی چې 50 راغله یا نشي مواد استعمالي خو اوس اوس خبر شوی دی ټول سره نو سره په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو به با ملګرو مر ترول هغه سره مې وحال به ماته دا مشکلات پخ کړي اعصابونه کمزور کړي ماو د بدني غړي مر کمزور کړي دي او رنگ کې تغیر راوستل کله به چې ما مخدر مواد کارولې و نو را بغلم باز یو خبر په ما بدوله کیده زبه غوسه کیدم اندس یو مثال دیوال مې په سکولو یا مثال بل شی بل رانه مې وکي یا مې سر والو سره یو په مزو به غیزه کړو زیاتره ملګری مې چې پوه شي چې زه مخدره مواد کاروم ما ته به ویل چې کته مخدره مواد کوي تاسو مرګ ته به موږ نه کوو جوړ نه راځي نه خپل وس پر نسد به وکي وکي په ما بخپ کې دل زیاتره نه خفم شو زیاتره ملګری شته نه نه زیاتره خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم یې اوس بدل شوی هغه ته مې د څه نو يم چې زه یا چس کاروم یا تابلیت کاروم کنه هغه ته زه به وایم چې ژوند نه انسان کله یو رقم کابل نه کوي نور خو زه پوهېږم چې زه نشي مات کاروم ما په بدن باندې اغیزه کړې ده زما ټول نه هغه خطر ده ده چې ان دومره ما په زړه باندې درد راوسته دی ان ماته دومره د مرګ خطر راوسته ده زه پوهېدم چې ما مقدر مواد ته کم نه کی یا پرې نه دی شاید ستا د زړه په پوره ودرېږي زړه دې ودرېږي ان د مرګ خطر ته کړې دی ډېر زیاتې وینې راولو ما ماته معلومات شوی چې د مرګ سبب هم ګرځېدلو نور نه مې دی مثال خپل ورزش لري خپل کاروبار کې کنه ان بیرونه اعتبار مې زم لرم هغه لري خو ان چې ما وکتل زموږ ترمز به ډېر فرق وو ان ما ویل چې دا مشي مواد زپری نه دما نو دا مثال سبا زما مور پرم لیکي به انسان څه نه پسترګ نه ګوري ما دا د مو کړشي نشي مواد پری دما او خپل کاروبار سټیټ کما یا خپل تعلیم ته یا خپل روزره ورته شو کما کما چې ته نشي مواد نه استعمال کړي خپل موټر به خپل دکان مې یعنی ما ډیر زیات پیسې تللې په دې نشي مواد چې سوش کوم
په خاطر کې مو وریدل چې د مصویر په نوم له یو بستری موتاد څخه د نشول عمل خوندځي پاته او ټول ورځ بل خپل چرچانو ملګرو سره په بندرونو بوختو
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تا چې غواړی چې ما موتاد که
په یو دو څوک نه موتاد کېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونونس 2525 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 2250 منځنۍ څپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې څه داسې دي چې جاوید لخپل کورنۍ سره خدای پامانی کوي او یو بهرنی هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرنی هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
جاوید ازویا کلونه کلونه می دار ماندر لود چې ته په خیر سره خارج تلار شي تحصیل وکي بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي
او نن شکر دارای دار ماندې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسیزي
پلاره ما هم کلونه کلونه دار ماندر لود او د دې کار لپاره می ډیر ستړیاوي وګاللې
زویا دا یو چانس دی هر چاته پلاس نه ورزي له هر دقیقې څخه کار واخله باید خپلو درسونو ته خو پام وکي
جاوید جان زوی می ځوان او خیر الک دی شکر په هر څه پویږي ان شاء الله چې په خیر راشي سترګې به مو په لوړی شي
خدای دې وکړي چې سترګې مو په لوړی شي
بی غم او سپلار درسونو ته ډیر پام کوم
زوی ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافری نه دی لیدلې ستا هر شپه مسافری برا باندې یو کال شي من مهروا کلا کلا زنګ وها
مورې هیڅ اندېښنه مکوا تاسو به څنګه یې روما
د جاوید مورې د جاوید بکس تیار دی
هو دا دی تیار دی
زویا څه شي خو به کم نوي هر څه تیار دی
هو پلاره هر څه برابر دی
چې دا سدنو په خیر سره حرکت وکا چې نا وخت کیږي دا سې نوي چې د تیاری د پرواز وخت در نتیر شي هغه د ټیکسی مارانو نه وهی چې نا وخت نشي
خپلارا نو خدای په امان راکله سونه دي خپل کما
ژوند او سوزه په مخه ده په خیر لالشي
مور ته خدای په امان
خدای دې مل شه بچیا راشه چې خپل لیکم
راکله سونه دي
خدای مې سپاراله په کور اندښنه مکوا پلار دېستا خپل درسونه دی وایا.
سم د مورې د خدای په امان زلاله منور
په مخه دی کزو
خدای دې مال شزو په خیر لاړ شي.
وسریا څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافرین نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړه. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دې خوا که دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم. نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې، مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درسه پاتې شوم، ما ته له خپله لاسه را پېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ಪ್ರೀಪದಿ ತರ್ಮರ್ಗನ ಕಂಸ ಸ್ಥಾದ ರೂಪ
اس میں نگار نشوے دنگ پا اقرار نشوے اس میں نگار نشوے دنگ پا اقرار نشوے پٹ پٹ گرزے گے واقعے تل صدا آگیا پٹ پٹ گرزے گے واقعے تل صدا آگیا زما یار نشوے زما دلدار نشوے زما یار نشوے زما دلدار نشوے عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا عمر میں تیر شکور ٹول دے انتظار سارا چلوول کبیرا سرا تل پتو بو سرتا تل پتو بو سرتا نلری سرخمن ستا داجرن دل بریتا داجرن دل بریتا